سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. د خبری مجله د ازادي راډیو په فیسبوک باندې او همدارنګ یوټیوب باندې هم په ژوندۍ توګه لیدلی او اوریدلی شئ. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د زده کړو دغه فعال له قید و شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. متی الله ویسا د وري په اومه مازیګرمهال د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. ازادي راډیو څخه د سیمې نړۍ او افغانستان مهم خبرونه ګوري او اورم. یو طالب چارواکي ویلی دی چې د غور کابل لویا لار د درنی واورې له امله تړل شوي او د یو پیښې له امله لکتر لگا 50 مسافر په یو بس کې ایثار پاتې دي. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې د بکک په کوتل کې لا هم شدید طوفان روان دی او د فواید عامی ریاست هڅه کوي چې دغه لار ژر تر ژره د ترافیکو په مخ خلاص کړي. غور د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې مواصلاتي لارې ستونزمنې دي او په تیره بیا په ژمي کې ګڼې لارې د واورو له امله تړلې پاتې وي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریجداچ دا خبره نن دوشنبه کړې ده. زیلینسکی تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې ل خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې خو د اوکراین چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل او وکتل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ولولې او هم په فیسبوک باندې دغه خبرونه وګورئ او ولولې. وربشو د مطالبو معرفي ته طالبان ویلی غواړي افغان خبریالانو ته کارتونه جوړ کړي او لزان سره راجستر کړي. دې اقدام ځینی اندیښنې پارولې دي.
په دې کار سره دوی غواړي د هغه رسنیو چې په بهر کې دي او دلته یې خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه یې لنډ کړي.
له طالبانو سره د زنداني افغان فعال او د قلم لار د بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې ویسا ژر له بنده خوشی شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی سوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
په دغه پروګرام کې به د نجونو د آنلاین زده کړو د ستونزو په ارتباط هم تاسو ته یو راپور ولرو او که وخت د استانبول د ډیرو پیشوګانو په اړه یو جالب رپورټ لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. خبریالانو د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړي او اوسې جزئیات را سره شریکوي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ټولو خبریالانو د ثبت او دوی ته د کارتون د ویش لړۍ پیلوي. یو شمېر افغان خبریالانو چې د ازادي راډیو سره خبرې کړې د طالبانو د حکومت دغه پریکړې په غبرګون کې وایي چې دا کار په بهر کې د جوړ شوي افغان رسنیو د لاسونو د لنډولو او د خبریالانو په کار د محدودیت په هدف ترسره کیږي. دوو افغان خبریالانو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره دوی غواړي هغو رسنیو چې په بهر کې دي او دلته خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه یې لنډ کړي. بل خبریال وویل چې د خبریال دنده دا ده چې واقعیتونه ټولنې ته وړاندې کړي، نه دا چې اول خبر یوسي او هلته یې ورته ایډیټ کړي او دروغ پکې ورزیات شي او د دوی په خبره بیا ټولنې ته خپور شي. په همدې حال کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندېښنې لا پسې زیاتوي. د ازادي راډیو ته وویل د اندېښنې وړ موضوع دا ده چې خبریالانو د ټولنې د خپلواک قشر په توګه د خپل رسنیو کارتونه لري، دوی نه باید حکومتي کارتونه ترلاسه کړي. دا کار د خپلواکو خبریالانو د هویت او د په وینا د زیانمنېدو اندېښنې را پیدا کوي. خو د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د خبریالانو لپاره د دې وزارت کارتونه ترلاسه کول د په وینا اړین دي. دی وایي چې هر څوک راغلی خبریال شوی که زده کړې کړي او که نه، تحصیل یې کړی وي او که نه، ژمنتیا او تخصص لري او کنا د دې په وانه یو خبرونه جوړ کړی ځان ته ژورنالیست وایي. د دې کارتونو تر لاسه کول د دې په وینا اړینه موضوع ده او دوی باید کارتونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال خبریالانو یوازې د خپلې اړوندې ادارې په کارت رسنیز کارونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دي چې ډېر ژر به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او د طالبانو د استخبارات ادارې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې لمخې به د دې وزارت د رسنیو د سرغړونو کمیشن په جریان کې لاچولو پرته په رسنیزو کارونو کې د لاسوهنې حق ونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز څه موده مخکې د خپل کلنی راپور پر مهال ویلي وو چې په تېر 1400 لومړي لمریز کال کې د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د دوی استخباراتي ادارې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملین دي. که څه هم طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا راپور رد کړی و، خو د دغه راپور پر بنسټ په 1400 لومړي لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 210 پیښې ثبت شوې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیه د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی. اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې د زده کړو دا فعال له قید او شرط پرته ژر له بنده خوشی کړي. متی الله ویسا د وری عمل په ومه مازګرمال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. امید زهیر مال او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې لا هم متی الله ویسا د طالبانو د حکومت په زندان کې دی، خو کورنۍ هیله مند ده چې هغه به هر څه ژر خوشی شي. د هغه ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مشانو سره خبرې شوې دي په ویلا بیلو برخو کې او هیلمندی و خود چې هغه مشان د خپل نفوذ نه په استفادې باندې دا قضیه په ډیر سم ډول باندې حل کړي. خدای ونه ویل چې لکوم مشان سره د خبرې کړي. هغه ویل چې دوی د ملت هغه خبرګون چې د متی الله ویسا نیولو نه ورسته و خودل شو او ترخوای د هغه کړني ټول د طالب چارواکو سره شریکی کړي دي او هیلمند چې هغه ته په کتو باندې یو د قضیه د حل لار پیدا شي. موږ د طالبانو نه دا غوښتنه مطرح کړه چې د اتم دورینا د 15 مری پوری کافی ورځې وتل د متی الله ویسا برخلیک څه ډول دی خو وایان دي زبیح الله مجاهد جواب را نه کوم مګر وړاندې ویلي چې متی الله ویسا په دې خاطر باندې نیولای چې دني د حکومت د اجازه نه پرته غونډې جوړول او عام افکار مخشوش اول په داسې حال کې چې کورنۍ وایي نه داسې نه ده بلکې هغه د ټولنې د عامه پوهاوي په برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین کوي او دا اوس هم نه ده بلکې 14 کال کېږي چې دا هڅه روانه کړې و په ورته وخت بیا په نولیزو رسنیو کې یو کمپاین هم شروع شوی دی چې متی الله ویسا به ژر خوش شي ځکه چې دا مناسب نه ده یوازې هدف یې د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین دی او بې له دې چې کوم جرم په ثابت شي طالبانو په زندان کې اچولی دی دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم طالبانو یو شمېر هغه کسان چې د دوی پسې ځینې سیاستونه یې نیوکه کوله او تر پای د نجونو د زده کړو په برخه کې غږ پورته کوو چې پای کې معترضې نجونې ښځې هم وي زندان ته اچولې وي او لاغوی بیا چې کله له زندانه خوشې شوي دا یې هم ویل چې دوی شکنجه شوي دي او ناسم سلوک ورسره شوی دی په داسې حال کې چې طالبانو بیا دا دعوه ردولې
متی الله ویسا له کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خصوصا په هغو سیمو کې چې نجونې او هلکان یې له ښوونځیو او تعلیمه محروم و سفرونه کول او خلک یاڅول چې په هر راز او هر رقم چې وي خپلو بچانو باندې سبقونه ووایي په همدې وروستیو کې د مارچ په 16 باندې د قلملار د بنسټ لخوا په فیسبوک پاڼه دی غوي یو ویډیو خبره شوې چې په قیمتي ولا وې ساده افغانستان په یو لری پرتی سیمه کې خلکو ته خبري کوي او د تعلیم د اهمیت په اړه باندې غږیږي
نن موږ د یو داسې څل لپاره راټول شوی یو کوم ژغواړو چې موږ قوم موږ جبا موږ ولس موږ هیواد موږ ملت د تل لپاره سیالسي د جګړې خلاصو د تشدد اخلاصو خپل سیمه کې روختون ولرو سړک ولرو تماشام وړي ولرو د شلو وب ولرو د ژوند هر سہولت ولرو دا غي یوازینی لار تعلیم او پوهه ولر
داسې
په ټول اسلامي نړۍ کې تاسو ولر سي ټول قومونو ټول هیوادونو خپل بچان لور او زی شونځي تواستول مدرسې تواستول او یې پیسې مصرف کړي مبارزه وکړه زده کړې وکړي نن د ژوند ټول سہولتونه د افغانستان د نړۍ په نورو قومونو کې هیڅ یو داسې سیمه نشته چې حالت دې اوس هم په ټول سیمه کې یو شون کې دی یا دې سړک جوړ نه یا دې برق نه لري یا دې روغتون نه لري د ژوند نور سہولتونه نه لري کغواړي په دې سیمه کې ژوند ولري سہولت ولري خپل سیمه کې ډاکټر ولري انجنیر ولري پوکاس ولري پوک سړک ولري د ژوند ټول حقوق ولري سر له سبا څخه د خپل بچانو د زده کړو لپاره په یو اواز دفاع په یو والی سره ځخ پورته کوي جنیوال خان ژوندۍ تواستوي په همدغه سیمه کې سار ډاکټرانی وروزي چې زموږ استاد خور ورندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نسی
متی الله ویسا د قلملار د بنسټ مشر او ټولنیز فعال و چې د نجونو او ولکانو د تعلیم په ارتباط باندې پیو لري او پرتاو کلیواله سیمه کې خلکو ته خبرې کولې اوس هم د آنلاین زده کړو په ارتباط باندې یو ویډیوي ریپورت لرو په افغانستان کې یو شمېر نجونو وروسته له هغه چې طالبانو د دوی په مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې آنلاین زده کړې پیل کړې په تیره بیا چې په 13 دسمبر کې طالبانو د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل نو غنی انجونې آنلاین زده کړو ته ورغلي خو اوس شکایتونه شته چې ګواکې د انټرنیټ د کمزورتیا او د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې آنلاین زده کړې هم له خنډ سره مخ شوې دي انیس اجمل د رويټرز اژانس په حواله باندې په دې اړه یو ویډیوي ریپورت جوړ کړی چې تاسو یې لیدو او اوریدو ته راوړم
په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم تر باندې سرستو غنې داسې تعلیمي ادارې دي چې جینکو ته په انټرنیټ بیلابیل زده کړې ورکوي په دې جینکو کې یو د کابل اوسیدونکو سوفیا هم دا چې اوس په انټرنیټ د انګریزي ژبه زده کوي سوفیا وایي هیله لري چې په افغانستان کې به زر جینکو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي خو باید جینکې تر هغه پورې خپل وخت ضایع نه کړي
Actually, in that situation,
په داسې حال کې چې موږ له سکولونو پوهنتونونو او ان چې دار ډول زده کړو ترلاسه کولو نه منع کړل شوي یو، دا د ښځو لپاره یوه ښه موقعه ده چې د انټرنیټ له لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. ځکه خو ما هم په انټرنیټ خپلې زده کړې جاري وساتلې. دا زما ارمان او د ژوند مقصد وو چې که په افغانستان کې هر ډول حالات وي خو زه به خپلې زده کړې پوره کوم. صوفیا لرومی اکیډمۍ څخه زده کړې ترلاسه کوي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې لومړی ورسره شاوخوا 50 زده کوونکي وي، خو په 2021 کال کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته ورسره د ښځینه زده کوونکو شمیره 500 ته رسیدلې ده. طالبانو د 2022 کال د دسمبر پر وروستیو کې د جنکو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وسنډولې او وروسته بیا په ناحکومتي ادارو کې ښځې لکاره منع کړې. د طالبانو د اقدامات له پراخ نړیوال غبرګون سره مخامخ شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دې فیصلې ضد د احتجاج په توګه استعفا ورکړه. د ریپورټونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 90% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېروي او هغوی نشي کولی چې لیپټاپ، کمپیوټر واخلي، انټرنیټ او یا دغسې نور ضروري شیان د آنلاین زده کړو لپاره ولري.
دا مهال په افغانستان کې لنجونو سره د زده کړې یوازینۍ لاره انټرنیټ دی. دا د هغوی لپاره ډیر مددګاره او ګټور ثابتېدای شي. زه په دې ډیره خوشحاله یم چې هر ورځ ماته انجونې د ستاینې او د مننې په لسګونه پیغامونه رالیږي.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په انټرنیټ بندیز نه دی لګول شوی او نه یې جنکې له کوره د زده کړو په ترلاسه کولو منع کړي دي. خو په دې هیواد کې د برېښنا بندېدو یا نشتوالي او د ورو انټرنیټ له وجې هم زده کوونکي په سمه توګه سبق نشي ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریژداچ دا خبره نن دوشنبه کړې ده. زیلینسکی تر دې مخکې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې، خو د اوکراین چارواکو دغه خبر نه دی تایید کړی. د اوکراین د جګړې په اړه باندې د وروستیو تحولاتو لپاره احمد تکل اوس سره وصل دی او وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه سالکسای صاحب. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پرژداچ نن وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د را روانې چهارشنبه په ورځ پولند ته سفر وکړي. ښاغلی پرژداچ د آر ایم ایف په نوم خصوصي راډیو ته وویل دا رسمي سفر د پولند د ولسمشر انجی دودا په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به نه یوازې پر امنیتي مسایلو بلکې پر ګڼو نورو مسایلو او له هغې ډلې د اوکراین د اقتصاد او سیاسي ملاتړ پر مسایلو هم بحث وشي. د پولندي چارواکي زیاته کړه چې ولسمشر زلنسکي به د چهارشنبه په ورځ د پلازمینې وارسا په کاسل نومي چوک کې له پولنډیانو او هغو اوکراینی وګړو سره وګوري چې د اوکراین د جګړې له کبله پولنډ ته کډه شوي دي. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اوکراین ګڼ وګړي چې شمیرې لسګونه سره ته رسیږي پولنډ ته کډه شوي دي. زلنسکي له خپل پولنډي ساري سره وروستی ځل د 2022 کال په دسمبر میاشت کې کتلی و. له بلې خوا د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرت هابک پر سیاسي مسایلو د بحث لپاره نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېده. له هغه سره په دې سفر کې د سوداګرو یوه کوچنۍ ډله هم ملګرې ده. هابک چې په عین حال کې د جرمني د اقتصاد وزیر هم دی کیف ته د سفر په درشل کې ویلي و چې د ده د سفر هدف اوکراین ته دا هیله ورکول دي چې تر جګړې وروسته به د لویدیځو هیوادونو د متحدانو په مرسته دا هیواد رغول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیځ ښار بخمود په شاوخوا کې جګړې لا هم روانې دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي داسې کومه اشاره نه ده کړې چې ګنې دا ښار به د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي. خو د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو ملیشو ډلې مشر د دې ښار د نیولو ادعا کړې ده. ایفګینی پریګوژین پرون پر خپله ټلګرام په اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د هغه سرتیرو چې د ښار محاصره یا کلبن کړی وو د ښار پر دولتي ودانیو د روسي بیرغ اوچت کړی دی. د اوکراین چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړی چې ګنې بخمود ښار به د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي. سرګزای صاحب
بله مننه کوم احمد تکالو چې پولند ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سفر په ارتباط باندې چې تمه ده ژروشي وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به ورشو له بختیار ساحل نه به د سپورت نړۍ وروستي جزئیات وورو. بختیار ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په سپورت نړۍ کې څه روان دي تیره بیا پر روژه کې؟
ستانګزه صاحب سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د سپورتي خبرونو پیل له دې کوو چې عربي متحده اماراتو ته د افغانستان نولس کلنې کمعمره لوبډلې سفر پای ته ورسېده. یا د لوبډلې چې د مارچ میاشتې له لسمې نېټې اماراتو ته د درې لوبلړیو لوبولو په پار سفر کړی و. تیره ورځ د اپریل په دویمه نېټه بشپړ شو. په دې سفر کې افغانستان کمعمره لوبډلې درې لوبلړۍ ولوبولې چې لومړنۍ یې له بنګلادیش سره یو یو برابره کړه. دویمه لوبلړۍ چې درې اړخیزي سیالۍ وي په پایلوبه کې بنګلادیش ته وبایلله او وروستۍ چې له سریلانکا سره وه 2-0 پر وړاندې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبډلې په تړاو ویلي وو چې دا بیخي نوې جوړه شوې ده او غواړي د راتلونکو نړیوالو سیالیو لکه آسیا جام او نړیوال جام لپاره غوره لوبډله وټاکي. د دې سیالیو پر مهال نومان شاه، محمد هارون خان، سهیل خان، وفیولا ترخیل، جمشید خان او حزب الله دورانی په توپ وهنه کې خېلو به وکړي. او په توپ چونکو کې بیا چټک توپ چونکو کې بشیر احمد افغان، یما عرب او خلیل احمد خوځلې دل. همدارنګه د آل راونډرانو لړلې کامران هوتک یوازینې ورو توپ چونکو و چې د خولو بيد. اخو د هندستان غورلي کې آی پی ایل په 15 لوبه کې چې پرون ماخام ناوخته تر سره شو، رائل چیلنجر بنگلور لوبډلې د ممبئی انډینز پیاوړ لوبډلې ته ماتې ورکړه. ممبئی د 122 هدف ټاکلې و او بنگلور د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د بنگلور په لوبډلې کې ویرات کوهلی او لوبډل مشر فاف ډوپلیسی خولو بدل دوی دواړو نیمه سلیزی ووهلې. نن د دې لیگ په شپږمه سیالۍ کې چنای سوپر کینګ د لکنو سوپر جاینټس پر وړاندې سیالي کوي. لکنو په چا ګټلې او توپا چونه غوړه کړې ده. د لکنو په لوبډله کې افغان لوبغاړی نوید الحق هم خستل شوی خو په لومړۍ لوبه کې هم نو او نننې سیالۍ کې هم تر دې دمه چانس نه دا ورکل شوی. او د 2023 نړیوال جام د لوبډلو په تړاو یو خبر دا ده چې تر سریلانکا وروسته ویسټ انډیز هم ونکړی شول چې نیخ په نیغه د نړیوال جام ته لار پیدا کړي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون و لوبډلو یا نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیگ د سیالیو یوازې درې لوبې پاتې دي چې د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ به ترسره شي. بنگلاديش له وړاندې نړیوال جام ته لار موندلې ده خو ایرلند دا درې واړه سیالۍ وګټي نو ټولې نمرې به 98 شي او له سویلي افریقا سره به په نمرو کې یو شان شي چې بیا به د رن ریټ پر اساس یو لوبډله نیخ په نیغه لاره پیدا کوي او بل لوبډله به د کوالیفایر یا لار موندنې په پړاو کې له نورو لوبډلو سره سیالۍ کوي. پاتې دوه لوبډلې چې دي هغه د لار موندنې له پړاو راځي او ټولې بلس لوبډلې سره ولوبېږي چې سږ کال د وروستیو میاشتو کې په هند کې د نړیوال جام تر سره کیږي. بلستانې
بله مننه کوم بختیار سایل. البته په کرکټ سربېره باندې موږ نن په راپورونو کې واوریدل چې په افغانستان کې دننه د روژې په مناسبت باندې چې کوم پروګرامونه مخکې شروع کېدل په تیرو روژو کې سږ کال د بودجې د نشتوالي په خاطر باندې ویل شوي چې لغوه شوي دي. خو د المپیک کمیټې چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لیګونه تیر کې هم په شخصي توګه باندې جوړېدل او اوس هم دوی سره په دې رابطه باندې کوم ستونزه نه ده شریکه شوې.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ په پوښتنه ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندی بڼه له اسدی راړو.
اوس به ورشو جلال آباد ته. په جلال آباد کې خلک وایي چې هلته دي چارواکي د مرکز کابل په څیر د نشو باندې روغ دي کسان له بازارونو شول کړي درملنې وکړي او تر جوړې دورسته دي ورته د کار روزګار زمينه برابر کړي. چارواکو هم ویلي دي چې په یو پلان باندې کار کوي چې روغ دي کسان ټول او درملنې وشي. په دې اړه پام وکړي یو راپور.
د جلال آباد خار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشه یي توکو روغ دي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشه یي توکي استعمالوي. د جلال آباد خار اوسیدونکي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد خار کې د هم د کابل په څیر په نشه یي توکو روغ دي کسان راټول کړي، درملنه دي وکړي او د روزګار زمینې دي ورته برابرې کړي. د جلال آباد خار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي پنشئی تو کی روک دی کسان هم وای چې د بیروزګاری له عمله نشه ته مخه کړي. کو حکومت درملنه وکړي او د روزګار زمينه ورته برابر کړي بیا به نشه ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وای
چې د کار روزګار کمه
دي کنه دغه شان د څنګه چې به کنه هم دغه شان زمونږ تداوی وکړي.
د بیروزګاری او د مجبوری نه دغه عمل کوو په شه لکه یو ته خدواني راکړي کارګر ما او تاسو فائدې شرو کارګران شومغه وغوند روزګار په شه بیروزګاری نه عمل باندې راغړي زمما په شپه کې نشي کې پدې ته ما
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي د همکارو موسسو په مرسته په نشه یي توکو د روغدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشه یي توکو روغدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول محتاجین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو پرې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروف شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تیر یو کال کې د یو سلو اووه نوي میرمنو او اووه سوه دوه اویا تنو ماشومانو په ګډون 2000 تنه په نشه یي توکو روغ دي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. او په اخر کې هم ورزو استانبول ته. په استانبول کې پښوګان یا سپی ولې ډیر دی په دې اړه باندې یو ریپورت لرو چې تاسو یې لیدو اوریدو ته رابولم.
په عمومي توګه د کوسو د پښوګان ژوند لا کړه او ډکوي، خو په استانبول کې داسې نه ده. د 15 میلیون انسانانو په دې خار کې دوی خوشاله ژوند زکتی ربي چې هلته د زناورو مینوال ډیر زیات دي. پښوګان او سپی د خار خپل کور ګڼي. د استنبول مکا پارک د پښوګانو لپاره مشهور دی. د دې سیمې اوسیدونکي د پښوګانو خیال ساتي او هر ورځ ورله خوراک هم ورکوي. یو اوسیدونکو ته د ټولو پښوګانو نمونه هم یاد دي.
زه د خوړو لپاره کب ورته راوړم. نن د کبانو ورسته نو ماښام به کب ورکوم. دلته هر ورځ ډیر خلک خواړه راوړي، ځینې چرګان او ځینې پاستا راوړي او هغې دا خواړه ورکوي.
خاروالی په بیلابیلو ځایونو کې د ځناورو لپاره ځایونه جوړوي او ورسره اړونده ادارې داسې کمپاینونه هم کوي چې له مخې د څارویو نفوس کنټرول شي. په ترکیه کې د ګرانی باوجود د پښوګانو مینوال کم شوي نه دي.
ایسا شیو جنرال
خلق هغه څه لټوي چې خوشوي زه له هغه سره مینه کوم دوی زما ملګری دي زما ماشومان دي زه هر ورځ راځم ځکه چې زه دوی ته د خپل ماشومانو په سترګو ګورم زه یې د پلار په شان حفاظت کوم
نه یوازې پښوګان بلکې په دې خار کې سپیان هم خژوند لري